Ojos.
درنو دوستانو ستړي مشه یوې بلې خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم پایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویل کړه چې پاکستان د 2023 کال د سپټمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنۍ وګړو د ایستلو پلان اعلان کړي. تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. د شورا پرون پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخ له اقتصادي سقوط پراخې بېوسلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغانستان سفارت د کنسولي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول کنسولي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پرېکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په کنسولي خدمتونو کې ځنډ به د راستنیدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافروړونکو او بارونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پند شوي دي، نو ځکه لوی مسافروړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې بارونکو موټرو ته په وار سره یو شپه له شمال څخه جنوب ته او بل شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 یا تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپل اکسپانه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د رواني غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولې او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیې نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندې یو بې پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې تیره شپه بیا ډېره سخته وه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام په ښار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د پوځي ادارې مشر او پولیسو د ښار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي ښار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د ښاري پولیسو مشر پاملا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریه حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لری کېدو په دې هیواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د اقدام د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریه د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریه څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوبمن گیل د دې هیواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلی. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې گیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 25 شوبمن گیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی. اوسنو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لري. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداره خبرداري ورکړي چې په جنوري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږدمهالي بې ثباتۍ سره مخ شي او بشري بحران به لا ژور شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه تازه ادعا او په غوسه کړي چې وایي د خزو پوړاندې د کورنی تاوتریخوالی نه یې څو خزې ژغورلې دي او همدارزي د جبري نکاح وخت نه کړی ده. افغان خزینه فعالان وایي چې د خزو پوړاندې د زور زیاتی ټول شرایط د طالبانو د محدودیتونو له کبله رامنځته شوي دي. په دې بم ریپورت واوري دا بم واوري چې په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوه اونۍ کم موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو دا به هم واوري چې د امریکا حکومت پر سوریې د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لومړني ګام که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی ریپورت راغلو. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل ادارې خبرداري ورکړه چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو بهیر به که دوامدار حل لار ورته ونه موندل شي، دا هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ کړي او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ادارې په یو اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. په ورته وخت کې له پاکستان نه راستنیدونکو یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي او د سرپنا خوړو او د کار پیدا کولو په برخو کې د مرستو اړتیا لري. تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
پینځه پنځوس کلن خانوادی چې د یو ولسکسیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، وایي په روسیو کې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوی او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورت شوی، وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. د وی له پاکستانه ډیپورت شو، دلته مې خپل او د ماشومانو راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان مې له خونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپلې ورځې او شپې تیروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به د هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې درویشتمه په یوې اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لا لوړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښت بدون پتو گوغانی. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړنۍ ظرفیت آزموینه نه ده، بلکې دا دوامدار پایلو د ترلاسه کولو، د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو پر راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ آزموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخت چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د سنولو لړۍ پیل کړې، نږدې یو میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین، پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا شپږ لکه نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیه په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه یو میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مې په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستان دا وغواړي چې خپل نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 14 پورې 1,02,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت تازه د لسکونو خزو د جبرینه کاو د غراز د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسکونو قضیو د مخنیوي ادعا کړي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي ک طالبان رښتیا هم د خزو د حقونو د ورکړې دعوا کوي. د دوی په وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیسي. د خزو د حقونو دغه فعالان ازادي رډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو د پاسه درې کلونو کې تر ډیره په خزو سخت محدودیتونه لګولي چې لامل یې په کور دننه خزي لس ختوستون څو سره مخ دي. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په درويشته ميدا کړی چې پتی ریو میش کې په افغانستان کې د لسګونه جبرینی کاګانو او د کورنۍ تاوتریخوالو د خزیو مخنیول او د غرازی میرمنو ته د میراث حق په ګډون د مهر حق اخیستل دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د ورستۍ او څرګندونو په اړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان پر اختیا هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري. لومړی دی دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي، اول دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي، د دوی هر ډول دروغ او اداګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغې بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درويشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیسته دي. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلويخ میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې او د 18 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر
کو په داسې حال کې چې تقریبا د طالبانو هر غړي دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي. که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوا کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي، نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې خپل غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډیره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډیره د ډیرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل 2023 په غور ولایت کې د عبیدی په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یو غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته ور اچولې وو. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ور وړ او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د خزو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنې دو سره په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د محرومو شویو نجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ست په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا حکومت پرون پر سوریه د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې لومړی ګام پورته کړ. دا اقدام به د ټولو هغه بندیزونو لری کولو ته لار پرانیزي چې لنږدې نیمې پیړۍ راهیسې پر جګړه ځپلې سوریه لګول شوې. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پرون پر سوریه د ځینو بندیزونو لری کول اعلان کړل او هغه ژمنه یې پوره کړه چې پر دې جګړه ځپلې هیواد له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د لګیدلو بندیزونو لړۍ ته به د پای ټکی ایږدي. دا مافیات یوازې د شپږو میاشتو لپاره د یو امکان لري یو ځل بیا پیل شي، نو ځکه د سوریه چارواکي د دې بندیزونو دایمي لری کېدل غواړي څو د هیواد د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونې جلب کړي. دیارلس کلنې جګړې د سوریې ډېره برخه ویجاړه کړه. هیواد یې وویشه، میلیونونه کسان یې بې ځایه کړل یا یې ووژل او په دې هیواد کې زرګونه بهرني جنګیالي راټول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندیزونو دا مافیات به د 180 ورځو لپاره وي. د امریکا د خزانه وزارت دا بندیزونه چې په 2019 کال کې د کانګرس لخوا لګول شوی وو وزنډول او خلکو ته اجازه ورکړه چې د سوریه له وګړو او د مرکزی بانک په ګډون له دولتي بنسټونو سره کاروبار وکړي. د دې بندیزونو هدف هغه مهال دا و چې د بشار اسد رژیم کمزوري شي او هغه کسان به له نړیوال مالی سیستم څخه ایستل شي کاروبار به ورسره کاوه. د سوریه مشري اوس مهال د ملیشو په خوانی مشر احمد الشرا کوي. د نوموړي وسلوالو د تیر کال په پای کې د بشار اسد رژیم او پرځاو ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه اعلان وکړ چې د سوریه لمواقته ادارې سره د مرستې لپاره بندیزونه لري کوي. هغه له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ترامپ ادارې پرون وویل چې دا اقدام پر سوریه د ټولو بندیزونو د لری کولو په هدف د حکومت د هڅو یوازې یو برخه ده. د بندیزونو دا ټولګه د دې لپاره پر اسد او د هغه د کورنۍ پر غړو لګول شوې و چې د امریکایي چارواکو په وینا هغوی د ایران په لور ملیشو ملاتړ کاوه، ملکی وګړي زورول او دا ادعا هم و چې د بشار اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د جوړولو پروګرام لري. د ترامپ حکومت ویلي چې له سوریه څخه هم ځینې غوښتنې لري. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ترامپ د بندیزونو د موقتی لری کولو په بدل کې د سوریه د حکومت د ځینو مهمو پالیسیو په برخه کې جدي اقدامات غواړي. د احمد الشرا د سوابقو په اړه هم ځینې شکونه شته. هغه چې د حیات تحریر شام ډلې مشري کوله په سر کې د القاعده شبکې همکار و، خو وروسته یې له دې ډلې سره پریکون اعلان کړ او که څه هم د یو معتدل مشر بڼه یې خپله کړه، نوم یې تر اوسه د امریکا د تروریستي ډلو په فهرست کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې که د شرع حکومت ناکام شي نو په سوریه کې به د قدرت تشره منځته شي او دا به اسلامی دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو ته د بیا ځواکمنېدو فرصت په لاس ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږه غلاسه دی رادیو ناوړی. په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کم موده پاتې ده، د پلازمینې کابل او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د قربانۍ د څارویو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی. داسې مهال چې تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست هم پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړي. جزئیات په دې رپورت کې واورو.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر را رسیدو سره د څارویو بیې لوړېږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
فخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدله. نو اوس چې دي هغه سې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 تر 2400 پورې 3000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لا هم سې ګرانېږي. نو ښه دا دی چې پسونه د قاچاق مخه یې ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلود نرخ یې کنټرول کړل سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له 2 اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرخه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسو ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نشي.
په دې اړه مدته طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په 2مه په خپل ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا په سونه چشمیرې 1840 ته رسېده. د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې ادري او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلی ده. د کابل خاري او شمیر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برېښنا پرشاوي هم زیاتې شوې چې دوی لستون سره مخ کړي. دوی وایي چې په 4 ساعتونو کې واځي شپږ ساعته برېښنا لري.
د 24 سال فقط 600 یاوصد مبرق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه ده. نو موري شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د کیازا پورتمنو ژوندګي مې
پیو اپارټمان اوسیدم، پورس کې ډېره کومه برېښنا لرو او بنل لرو، پکای نه شي چلانه ولای. ګرمۍ ډېره زیاته ده، وړ ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایی ده دوی اوبه هم پا بریخنه ده، اینو چه بریخنه نوی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شا بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که ده. ده هم مرتا شکایت لری.
پا کابل خر که ده بریخنه ستونز الله هم نده حل شوی و دولت که ده بریخنه ده کمخت پا پرخل که ورا چوی چه ده ووری پا موسم که ده پاکی و ده یخچالون ل وسایلو چخه کار اخلی. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 45 ساعتونو کې له 3 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دی چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او د سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګریزې راکړې ورکړې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوه. د دې وزارت سرپرست نوریدون عزیزی رویټرز خبري ژانس ویلي د سیمې او نړۍ اقتصاد لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان روسیې ورسره مخامخ دي تخنیکی او تخصصي خبري دوام لري. نو مول زیاته کړي دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړي او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوې. د اقتصادي چارو یو شمېر شونونکي وسنۍ شرایطو ته پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کې عملي شي د افغانستان پر اقتصاد به اغیز مثبت وي. جزئیات یې په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپل پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سي راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دي. دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د می په 28 نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولې شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سي راکړې ورکړې پخپلو پولی واحدونو تر سره کړی. نو موري زیاته کړی چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نور الدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري زه راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل لشي د افغانستان په اقتصاد به غیظ مثبت وي. لدی ډلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایط کو چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسي مخکې چین هم دا هسي کړی دی، هسي اوسم روان دی او د ترڅنګ روسیه هم هسي کوي. خو کو چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو اوس مهال دا وادونه دي تماده نه دي چې کړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالر ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې سوداګرۍ کو کوي، ځکه دا درې وړ هیوادونو د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې وړ هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې یا ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پانتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمونږه جنس د صادرات د لحاظ ښه پیاوړی پښتوانه ولري او زمونږه که د بانکي انتقال ستونز سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره خبره ده چې مونږه پیسې مونږه ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولبیږي او ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کی خو په دې شرط چې د کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې دا چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
او په همدې دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې به زما همکار در سره وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شروع خلاص د ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د یو سلو یوولسمې صفحې څخه تر یو سلو اوولسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نر ته ورته اوږدي، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کیږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کیږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجیږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ په نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمه او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کلمه او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز. د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې و د وینې تړلې دوران درلودي، چې مثال تړلې دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تیږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلې دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې واوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي د وینه دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې به دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځنی چې دی هغه بیکاره مواد چې دی د مختلفو لارو څخه، ځنی چې دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړې نفریجا درلودله، ته ورته غړي درلوده چې دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې و تر منتل پرسون، او دغه منتل د لارې یا د اخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه کچیر حشرات یا ځنی مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې خپل کوچنی ورشتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې په یو مثال د هغه اخرنی برخه سره وصل و، د دغه نلونه له دی خپل اطراح سره رسوله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دی هغه به چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مختوري. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یو جوړه نفریدیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډیری یو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کیږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري، چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت خپل ځان ته جلا مغزه یې درلودله، چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي، د عصبي غوټي چې وي، هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چېرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هاس شوایی و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و، هغه داسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و، هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې، چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسي کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده، یا د کومې برخه چې ده، د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې، چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي، بې شمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف دي. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه یې درلودله، چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وه تللې وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چنجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دي، هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شي په نظر کې نیول سره، د دوی کوم سیستمونه چې دي، هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونو چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی، هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی، که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی، هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري، یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دي، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی، په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې، دا یو ډېر نادر حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي، چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي، او هم جنس ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی، یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي، او ورسخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کېږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي، د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کېږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي، هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي، بیا هګۍ چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده، هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دي، هغه په اوبو کې څه کېږي، ازادېږي، او په اوبو کې بیا دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي، ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغو پورې رسېږي، او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي، نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القا داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي، د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دي، هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دي، دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال شوسي نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چې کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څنګه په تیرو دورسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده، هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي، د مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده، خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی، هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال، د بتیتې حالت موږ، چې بیرته بالغه چې سی بیا د کواسي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی، همدارنګ نیمګړی سي حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دي چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي، مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن هاضمي سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پښتنه ده، استحالات څه مطلب څه شدي، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو ته توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرما چی جوڑو غل ستون بیست شنا اللہ ستو لسم چولگی با پینزل سم بستا. نرمز رزو ده تیری موضوع پا ادامه کمپات موضوع چی دی هاگه هم وایو پا تیل واس کی موج او تسی پشتورگی جورشت و پیجندی، هم دارنگ متر سنگی ده پشتورگو دندی و پیجندی چی هر بر خیخ پل اساسی دند سر ترسول، هم دارنگ نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و ده پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی ده ده نفرونو پا واسه کم ده بینی تصفیه چی ده ده بدن کی ده تنظیم او ده بدن تعدل ساتل، او هم دارنگ ننی موضوع چی دی هاگه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسېږي. دا خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګ اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات یې زده کوو چې دوی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څخه مطلب څه شی دي. زموږ او ستاسې درس د څلور اتیایمې صفحې څخه تر اته اتیایمې صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده، چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري، یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادیږي، چې دغه سایکل چې دی، د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی، لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی، د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریت چې دی، امونیا چې دی ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده، هغه ډېر تاوانین کېدلی شي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده، د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یو ځای کېږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین ایکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، آزادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راشي زموږ د بدن داخلي سیستم کې څه کیږي؟ ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله څه کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم شي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل. وایي تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نشي کولی چې د دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن دا به څه کې مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبولي جوړوي او هغه څه کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي، چې د تشبول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجیږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حالبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کیږي د تشبول د له لارې بهر ته اطراح کیږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ تاسو زده کړل چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کوم پاکسي وي تصفیه چې د سی وی وینه چې د بیرته چې کیږي د وینې جریان ته داخليږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې دی هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عیني حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړل هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل
زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې هغه په د وین څخه تصفیه کیږي، نه د وین تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي او بل زهرجن مواد فلټریشن دي. د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دي. چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نور مالګینو موادو کچ چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې مواد د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وین پی ایچ دی د 1.5 د 1.35 پورې دی چې کی دی را کنټرولوي. همدارنګه د وین فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وین فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې مور د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې دی د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي. او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده. یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې ووسی کې دایسي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځ یې وړي او یا هم بي اغیزې کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز وانه چی چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې درې ژه دوه سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس یا مثلا نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شي شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دی لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی د رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کم خولې چې زموږ په پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنی کله چې پوست موږ ویلي و چې د پوستکي پورتنی برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته سره لاندې نیوي حجرې رامنځته کیږي، دغه مخکینی حجرې چې کېر له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دی هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغې له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.